ستړي مشي دا مشال ریډیو ده او د لسو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او تکنیکی ملګری اسحاق کمیرینه کې هیله او سلامونه ومني. په خبرونه د سر موضوع د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف هغه څرګندونې دي چې وایي نن د اگست په 12مه بعد نگران وزیر اعظم په اړه باندې حتمی پریکړه وشي. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب په دې خبرونه کې را سره دي او د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې به په ټولنیزو چارو مبنی خبرونه حجره وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه بے مشال خبر نور سر ٹکی. وزیر اعظم شہباز شریف د جمعې په ورځ ویلی دی چې د نگران وزیر اعظم نوم به نن د اگست پر 12مه حتمی شي. د ټانک پولیس وایي چې تیر ورځ په منځای سیمه کې وسوالو یو مشر ملک حبیب شوبی خیل سره د خپل پولیس ساتونکو وجلای دی. د تاشکند ښار یو عدالت تیر کال د ټوخي د یو شربت له امله د 15 ماشومانو د وجل کېدو په تړاو د 22 کسانو پر ضد عدالتي اورېدنه پیل کړه. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ ویلي چې د نگران وزیر اعظم نوم به نن د اگست په 12مه حتمی شي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر له مخې وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ائتلافي حکومت د مشرانو سره به د مشاورت نه پس د نگران وزیر اعظم په اړه اعلان کوي. بلخوا ولسمشر ډاکټر عارف علوي د اگست پر 12مه حکومت ته د یو خط په ذریعه د نگران وزیر اعظم د ټاکلو ویلي چې باید دا کار د اگست تر 12مې پورې وشي. د قومي اسمبلۍ د تحلیلېدو یوه ورځ وروسته د وزیر اعظم شهباز شریف او اپوزیشن مشر راجا ریاض ترمنځ ملاقات شوی او د نگران وزیر اعظم په نومونو مشاورت پیل شوی، خو تر دې دمه په یو نوم اتفاق نه دی شوی. تمه کیږي چې مشران به نن د نورو بحثونو لپاره دویمه غونډه وکړي. د ټانک پولیس وایي چې تیر ورځ په منځای سیمه کې وسلوالو یو مشر ملک حبیب شوبی خیل سره د خپل پولیس ساتونکو وجلای دی. د ټانک د پولیسو مشر وقار احمد د اگست پر 12مه مشال لیلو ته وویل چې مخپټو موټر سایکل سپرو وسلوالو ملک حبیب ډومبه پس له هغې وتښتولو چې ساتونکی یې ووژل شو او زیاته یې کړه.
د کور ته روانو موټر سایکل باندې دوه موټر سایکل والا راغلي، د هغې باندې دوه دوه کسان ناست. هلته چې کوم د دې موټر سایکل باندې کوم مخکې چا موټر سایکل چلولو کوم چې ډرایور هغه وویشتلو، ملک صاحب چې کوم دی نو د ځان سره په یو موټر سایکل باندې کېنولو کیونکې لارې مارې بندې وې. هغه بوتلی شو نه بیا د منځای سره چې کوم کور کې لږ غوندې مخکې دغه جنډو لرور باندې چې کوم دی نو د هغې لاش پروتو د ملک صاحب.
پولیس وایي پلټنې پیل کړې دي. بلخوا په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر زهیب پښتین ویلي چې په سیمه کې د هدفي وجنو د مخنیوي او د امنیت ذمواري د حکومت او پوز دا باید دوی خپلې ذمواري پوره کړي. تر دا مهال د ملک حبیب د وجنې ذمواري چا نه ده منلې. په کراچۍ کې پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو سین صوبایي په کچه سیمه کې د وکیل حکمت الله مسید د تختونې پر ضد احتجاج کړی. د اگست پر 12مه احتجاج کوونکو د ښار په سوراب ګوټ کې پر لت وهلې وو. د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ موټروے سړک کې تر 4 ساعتونو هم بند کړی وو. په دغه موقع د حکمت الله مسید د خوشي کولو د کمیټې مشر لایق ساده بیټنی وویل چې د پولیسو د یقین دهانې نه پس یې بند کړی سړک او احتجاج د یوې ورځې لپاره ځنډول او تر نن ماښام پورې پولیسو ته مهلت ورکړی دی.
موږ خو یو SSP سره کښېناستلو، آی جی صاحب راستولی وو، هغه میټینګ وکړ، هغه خپل راتلی نو هغه تا یقین دهانې راکړه چې انشاءالله سبا 1 بجې پورې به تاسو ته موږ رپورټ درکو او ریزلټ به درکو او سبا 1 بجې موږ له آی جی سیند سره ملاقات هم ده.
حکمت الله مسید ایڈوکیټ د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکو دی او د جولای پر 12مه د سند صوبې په کنکوټ سیمه کې غلو تښتولې دی او له کورنۍ په کروڑونو روپۍ تاوان غواړي. د خیبر ضلع انتظامی په سیمه کې د اگست تر 12مه پورې 1440 دفن حافظه کړې ده. تیر ورځ د خیبر د ډیپټي کمشنر عبدالناصر له دفتره مشال لیډیو ته په لیږل شوي اعلامیه کې ویل شوي چې په ټوله دله کې د 50 زیات کسان نشي یو ځای کېدی او په هر ډول جلسو او غونډو یې بندیز لګولی. په اعلامیه کې ویل شوي که څوک خلاف ورزي وکړي نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کیږي. د باړي سیاسي اتحاد مشر شافی سل پردي تیره شپه مشال لیډیو ته وویل چې دوی به نن په هر حال کې هغه جلسه کوي چې د سورزونه تیاری روان دي. نن د اگست پر دولسمه هر کال د بابړي د شهیدانو ورځ لمانځل کیږي. د بابړي قتل عام د 1948 کال د اگست پر دولسمه نیټه د پاکستان د خیبر پختونخوا په چارسده کې هغه مهال رامنځته شو چې د خدای خدمتګار غورځنګ بې وسلې کارکوونکي د هغه وخت د صوبایي حکومت والا وزیر خان عبدالقیوم خان په امر په ډزو وویشتل شول. دې ډله ییزه حمله کې شاوخوا 600 کسان وژل شوي وو او ګڼ نور ټپیان وو. د پیښې جزئیات د مختلفو خدای خدمتګارانو په یادښتونو کې بیان شوی دی. نن به تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې په هغه احتجاج کې د چارسدی د عزیز خیلو د ابراهیم کاکا خبرې واورئ. د طالبانو حکومت وایي د دوی دارالافتا بهر ته د جهاد په نوم د جنگیالیو لیږل منع کړي. دا خبره ذبیح الله مجاهد پرون رسنو ته په یو بیان کې کړې. مخکې ځینو پاکستانی رسنو راپور ورکړی و چې ګنی د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او دا چې دغه هیواد ته د جهاد لپاره د جنگیالیو تګ منع کړی. مجاهد ویلي چې ملا هبت الله په دې اړه کوم فرمان نه دی ورکړی، بلکې په دې اړه د دوی د حکومت دارالفتا پریکړه کړې ده. وروستۍ خبر دا چې د تاشکند ښار یو عدالت تیر کال د ټوخي د یو شربت له امله د 15 ماشومانو د وژل کېدو په تړاو د 20 کسانو پر ضد عدالتي اورېدنه پیل کړه. دا ماشومان د هند جوړ شوي د ټوخي د یو شربت له کبله وژل شوي. د هغه هیواد سر عدالت په یو بیان کې ویلي چې دا مقدمه تیر ورځ د اګست پر 11 پیل شوې ده. د تورونو کسانو پر ضد تورونو کې د مالي د پټولو، د بې کیفیته جعلي درملو خرڅولو، له دفتر څخه ناوړه ګټه اخیستنه، غفلت، جالسازي او رشوت شامل دی. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیریو ته غوږی او د مشال لیریو په دې خبرونو کې تاسو ته راپورونه هم وړاندې کوو. د خبرونې پرستانی مې کې درته په ټولنیو د چارو باندې خبرونه حجره هم لرو، خو ورجو د سر راپور تاسو څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدو. نن به د نگران وزیر اعظم په اړه د مشاورت لپاره د اپوزیشن مشر راجا ریاض او د وزیر اعظم شهباز شریف ترمنځ د مشاورت کیږي، غونډه به کیږي، ملاقات به کیږي. دا چې آیا نن به دا فیصله وشي، زموږ همکار طاهر خان په تفصیل لري.
ډیر زیات امکان او احتمال خوشته چې هم کله بل ملاقات کیږي پاغې کې په یو نوم باندې اتفاق وشي، ځکه چې اوس ورته صدر مملکت هم یو لیک دواړو ته جلا جلا استولې دي او پاغې کې ورته د هغه آئینی د آئین چې کوم هغه یو ماده ده د هغې په اړه باندې هم ویلي دي چې درې ورځو کې د قومي اسمبلی د ماتېدو وروستو باید چې دواړه په یو نوم باندې متفق شي او د ته د منظوري دپاره ولیږي. نو بهرحال او پخپل باندې هم وزیر اعظم وړاندې ویلي وو چې د سره درې ورځې وخت شته. نو نن اخري ورځ ده، د اګست 12، نو د آئین مطابق خدا کار باید چې نن وشي. او امکان هم دی ځکه وزیر اعظم پخپل باندې 13 هم ویلي وو چې نن به دا کار وشي. نو به کتی شي او بیا که فرض کې اتفاق نن کیږي، ځکه چې ځین نمونه پکې روسو بیا مخترال په میډیا کې پر سرهو کې خو ځین نمونه وړاندې راغلي وو، خو بیا پکې چې کله د سنت د موجوده چیرمن صادق سنجرانی نوم راغی، نو هغه سره بیا د ځکه چې داسې حزبي اختلاف چې کوم مشر دی د اپوزیشن لیډر دی په قومي اسمبلی کې، ما په قومي اسمبلی کې، نو هغه دغه نوم چې ورکړی دی هغه روسو بیا د مشورو لکه نور وخت واخیست. خو بهرحال نن اخري ورځ ده، نو موږ د سیمه اورېدلې چې 10 په شاوخوا کې وزیر اعظم صحافیانو سره په اسلام آباد کې غونډه هم لري. نو به کتی شي چې آیا دا اعلان اوس کیږي یا لږ وروسته کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، اوس تاسو په یو بل راپور ته راګرځو. د ټانک پولیس وایي چې د اګست پر 11 ماسپښین په مندی سیمه کې مخپټو موټر سایکل سپرو د سیمې یو مشر ملک حبیب شوبی خیل سره د خپل پولیس ساتونکو وجلی دی. د ټانک د پولیسو مشر وقار احمد مشال ریډیو ته ویلي دي چې ملک حبیب کور ته پلار وو چې مخپټو وسلوالو ډومبه ساتونکو وجلو، بیا یې ملک حبیب له ځان سره بوتلو. په دې اړه تفصیل د موږ همکار اشتیاق مسید راکړي.
د ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په موټر سایکل سوار نه پیژندلې وسله ولې نن مسپیشین په 2 مانځي سیمه کې د سویلي وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک حبیب شوبی خیل سارا د پولیسو بدراګول په ډزونو وژلې دي. د دغې پیښې په براکښې د ټانک پولیسو مشر وقار احمد مشال ریډیو ته وویل
موټر سایکل باندې دوه موټر سایکل والا راغلي، دغې باندې دوه کسان ناست التا چې کوم د دې موټر سایکل باندې کوم مخ کې چا موټر سایکل چلولو کوم چې ډرایور هغه اوشتلو ملک صاحب چې کوم دی نو د ځان سره په یو موټر سایکل باندې کینولو او دی لاړ دې چې کله د کچه روډ نه مین روډ تر وتل نو دغلتا ایس ایچ او زمونږ هغه روانو هغه د شک راغی ورته درېدلې دي چې بھائی څوک نه هغه موټر سایکل وتښتولو چې وی تښتولو پولیس ورپسې چیزنګ شروع کړو ایس ایچ او ګاډي باندې فائر وکړو زمونږ ګاډي په فرنٹ باندې هغه پنځه ډزه لګېدلې دي خو سو کیجوالټی سره هغه کې نه شوې بیا د مین روډ نه کچه روډ ته لاړل او کچه روډ کې د دوران کې ایس ایچ او کالم وکړه چې په ما باندې ډزې شوې دي نو مونږ ټول ټانک پولیس چې کوم دی نو الرټ په روډ تم راوخل مونږ بیا کور رسیدو کوونکي لارې مارې بندې وې هغه بوتلې شو نه بیا د منځ سره چې کوم کور کې لا لږ غوندې مخکې نارازه جنډول روډ باندې چې کوم دی نو هغه لاش پروت و د ملک صاحب
د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک ضلع یو غړی زوی پښتین ویایي چې د امنیتي ادارې چارواکي دا په سیمه کښې راونه هدفي وژنه او مخنیوی دا ضرورت کی
د ملک حبیب مسعود فی وژنا شوی دو دا ټارګټ کیلینګ د سو وخت نه بې انتهایي په تیزی باندې روان دی په وزیرستان شانسو ټارګټ کیلینګ وشول دغه شای ویز په دغه رنګ وټان ته هرو ورسېدل موږ دی بار بار دغه خبره کی چې دا فی وژنه کیږي خو زه سپورا په دغه روکتام نه کیږي دی ایف پی ادارې پار دی شیچ کی کټه دی کینټینه دی خو او هم ته تحفظ نه دی نه اصل
په ټانک شه د ملک حبیب مسعود اور ورسره د پولیس بدرګول سید عمل د وژنې ذمہوری لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو اشتیاق مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته وګی په کراچۍ کې د اگست په 11مه پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو وکیلانو د پښتون غورونی غورځنګ فعالانو سین صوبی په کچه سیمه کې د وکیل حکمت الله مسعود د تختونې پر ضد احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د ښار په سوراب ګوټ کې پرلت وهلی وو او د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ موټروی سړک یې تر څلورو ساعتونو هم بند کړی وو. وروسته احتجاج کوونکي د سین پولیسو په دې باور د یوې وردې لپاره پرلت ځنډولی دی چې تر نن د اګست تر 12مې د ماسپښین 2 بجو پورې به د حکمت الله مسعود د خوشي کولو لپاره د حکومتي هڅو تفصیل ورکړي. نور تفصیل نیاز علی خان راکړي.
دا وکیل حکمت الله ایڈوکیټ د خوشی کولو لپاره د اگست په 11مه په کراچۍ کې پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې په لویه کچه احتجاج کړی او د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک موټروی هم بند کړی وو.
مکمل جام اساسو پښتانه د حکمت مسعود د عارف خان مسعود شهید د پاره راغلی.
د احتجاج په وخت د یادی کمیټې یو غړی پتو لال بټنی مشال لیډیو ته وویل د وکیل حکمت الله د خوشی کولو لپاره دوی د پولیسو او حکومت سره څو ځله خبرې شوې خو وکیل تر اوسه خوشی نه شو نو ځکه سړک بندولو ته مجبور شول.
روډ مو دغه والی سره بند چې حکمت الله ایډوکیټ مسعود پورې و میاشتې وسوه چې د کچې ډاکوګانو اغوا کړی ده. موږ هر در ایډمنسټریشن رینجر پولیس سیاسي خلکو ته فریاد ور وړای وکلا ته پریس ته خو تر اوسه پورې چې عمل نه وسوی. نن موږ مجبورن سپر هائی وے راوتلی بند کړی مو ده. اترا پورې به دا سپر هائی وے بند دي چې تر څو پورې حکمت الله موږ ته یا پخه یقینداني نه ملاو یا مطلب د موږ تر خلاصوي نه.
سن صوبې په کنکوټ سیمه کې د جولای په 11مه د خیبر پښتونخوا د ټانګ سیمې یو وکیل حکمت الله مسعود چې غلو تختولې دی او اوس یې د کورنۍ نه په کروڑونو روپو بته غواړي. د وکیل حکمت الله مسعود د خوشي کولو لپاره د پښتنو د جوړې کمیټې غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علمزیب مسعود د احتجاجي پرلت په وخت مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل
حکمت پاغه جرګه کې د درې ورځې ټیم الټیمیټ ورکړی وو. په دا دوران موږ آی جی ته خبره ورسوله، موږ ټولو ادارو ته خبره ورسوله، پریس کانفرنس مو وکړل خو موږ ته صحیح جواب نه وویل. دا به تر هغه ټیم پورې وي چې تر څو حکمت الله یې دلته راوستلی نه وي. ګارنټي راکړي چې یو ورځ راکا یا دوه ورځې کې دنه زه دا سړی درته راولم، بیا به مقصد په دا به د مخکې خبره ورسره کوو. که نه وي مقصد دا احتجاج دا پرلت به په سوپر هایوې باندې دغه سه دوامدار وي.
دا حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د سند پولیسو د پرلتوالو سره مذاکرات کړي او د وکیل د خوشی کولو لپاره نور سلوري ساته و خوخته. احتجاجي پرلت چې مازیګر سلور بجې پیل شوی وو، ماسخوتن 8 بجې بیا دوی د یوې ورځې لپاره ځنډولې دي. د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د جوړې کمیټې مشر لایق زاده بټنی بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل که سبا د اگست 12مې تر ماخامه پورې وکیل خوشی نشو نو بیا به د موټروی سره نورې لارې هم بندوي.
لوټ خو ایس ایس پی سره کښېناستلو، آی جی صاحب راسته ولی وو، هغه میټینګ وکړ، هغه خپل راتلی نو هغه تا یقینداری راکړه چې انشاءالله سبا یوې بجې پورې به تاسو ته موږ رپورټ درکړو او ریزلټ به درکړو، او سبا یوې بجې موږ له آی جی سیند سره ملاقات ده، او اوس موږ دا احتجاج د دې یقیندانې په واسطه سره ختموو.
دا له هغې وروسته ده چې په کراچۍ کې پښتنو سیاستوالو، وکیلانو او فعالو د وکیل حکمت الله د خوشي کولو لپاره درې ورځې وړاندې هم جرګه کړې وه، او بیا یې پولیسو ته د وکیل حکمت الله د خوشي کولو لپاره درې ورځې وخت ورکړی و. دا لومړی ځل نه دی چې پښتانه کاروبار کوونکي په سند صوبه کې د غلو لخوا تښتول کېږي. له دې وړاندې هم داسې پیښې مخې ته راغلي. د خیبر پښتونخوا ټانګ اوسېدونکی خالد بټنی چې د جون په 24 د سند صوبې په کنکوټ سیمه کې غلو تښتولی و، او بیا ټرانسپورټرانو او نورو کاروبار کوونکو په کراچۍ، کنکوټ او سکر کې لوی احتجاجونه کړي وو. خالد بټنی 13 د جولای په 20 بیا د غلو نه راخلاص شوی دی. له دې وړاندې تیر کال هم دا ډول د پیسو لپاره د پښتنو کاروبار کوونکو، ډریورانو او عام خلکو د تښتونې پیښې مخې ته راغلي دي. بلخوا د سن او پنجاب حکومتي وزیرانو په وړاندې ویلي چې د دواړه صوبو په پوله کچنو سیمه کې د غلو پر ضد لوی عملیات روان کال د اپریل د میاشتې نه روان دي، او په دې عملیاتو کې د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم برخه اخلي، او په ګڼ شمیر کې غله تر اوسه پورې پکې وجلې شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ستر عدالت درې کسیزې جرګه کې د اګست پر 11 هغه قانون قلدم وګرځوو چې پکې د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د بیا کتنې د فیصلې کولو د بینچ نه د نظر سانۍ لپاره د لوی بینچ د جوړولو په 6 ورځو کې د اپیل حق ورکړل شوی و. د ستر عدالت د مشر قاضي عمر تابندیال په مشرۍ کې په قاضي اجاد الله تن او قاضي منیب اختر مبنی بینچ په خپله پریکړه کې ویلي چې هغه قانون د پاکستان د آئین خلاف دی، خو بلخوا د وکیلانو اتحادیو د ستر عدالت دا پریکړه ناسمه بللې ده. نور تفصیل په دې راپور کې د یو وړې دمې نه پس. سپریم کورٹ د جمعې په ورځ د سترې محکمې پریکړو او حکمونو ته د بیا کتنې قانون قلدم وګرځوو. د اګست پر 11 د یاد عدالت درې کسیزې جرګه ګۍ په خپله حکمنامه کې د قومي اسمبلۍ لخوا د اپریل په 14 او د سینټ لخوا د مئی پر 15 منظور کړی دا قانون د آئین پر ضد او غیر قانوني وګرځولو. د روان کال د جون پر 19 د سپریم کورٹ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې په قاضي اجاد الحسن او قاضي منیب اختر مشتمله جرګه ګۍ په دې اړه خپله پریکړه محفوظه کړې وه چې د اګست پر 11 یې واوروله. په تفصیلي پریکړه کې چې یوه کاپي مشال لیډیو سره شتون لري ویلي چې دا قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی او د پارلمان له قانوني وړتیا څخه بهر دی، نو ځکه دا قانون په دې اساس غیر آئینی ګرځوي. په پریکړه کې راغلي چې په اساسي قانون کې پارلمان واک نه لري چې د آئین د 138 مادې لاندې د سپریم کورٹ پریکړو ته د بیا کتنې واک پراخه کړي، خو د سپریم کورٹ بار اسوسیشن پخوانی مشر امان الله کینرانی وای چې د سپریم کورٹ دا پریکړه د انساني حقوقو پر ضد ده.
جو گورنمنٹ نے لیجسلیشن کی تھی وہ بہت ہی وقت کی ضرورت تھی.
حکومت چې کومه قانون سازی کړې وه هغه د وخت ضرورت او د پاکستان د وکیلانو یو ډیره زړه غوښتنه وه. زه خپل د سپریم کورٹ بار اسوسیشن مشر پاتې شوی یم. د پاکستان د وکیلانو ټولو اتحادیو په یو خوله د دې قانون سازی او د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د اپیل د حق غوښتنه کړې وه، او په لومړي ځل د پاکستان ولس او ټول وکیلان خوشاله وو چې د آئین 143 درېمې مادې لاندې که د سو موټو یا خپل سر پریکړه کیږي نو لږ تر لږه د هغې پر ضد د اپیل حق شته. حتی خدای به هم انسان ته په ورځ د محشر د صفای حق ورکوي، خو موجوده پریکړې نه ثابتېږي چې دا د سپریم کورٹ د خپلو پریکړو پر ضد د اپیل حق نه مني.
د مئی په میاشت کې د سپریم کورٹ ریویو آف ججز اینڈ آرڈر بل 2023 ولسمشر ډاکټر عارف الوی لاسلیک کړی و چې له هغې وروسته د آئین د 143 درېمې مادې لاندې د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د بیا کتنې حق ورکړل شوی و. د حکومت لخوا جاري شوی نوټیفیکیشن تر مخه ډاکټر عارف الوی د غبل د مئی په 6 نیټه لاسلیک کړ چې له هغې وروسته دا قانون شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا بار کونسل یو مشر نورعالم اډوکیټ وایي چې د قانون سازۍ په حواله پارلمان مکمل واکمن دی او باید پارلماني برلاسي توب لپاره قانون سازي وشي.
نه د پارلمنټ ته پکار ده چې داسې قانون سازي وکړي چې یو خاص سړی ته فائدہ رسیږي، نه عدالت ته پکار ده چې هغه داسې هغه وکړي چې هغه د یو خاص سړی ته فائدہ رسیږي. قانون او آئین چیری د ټولو د پاره برابر پکار دے کچرتا پدی کی د اخوا دی حقیقی دی سرا ملک ایم ایچ دی انٹرنیشنل خرابی گی د سیاست دانانو په بابت کې او د جوډیشي په بابت کې په دې وخت کې په آرمی په سچې دی په دویم نمبر باندې په سیویلین اداره کې یو جوډیشي دا چاغه ته خل د عزت په نظر ګوري.
د دې خلدم شوی قانون لمخې د عین د یو سل سلورتیا یمې مادې لوجې هر کس د پریکړو پر رد په شپې تورو کې د نظرسانې غوښتنه کولای شو او د پریکړې کولو بنچ څخه لوی بنچ بعد د نظرسانې اپیل اوریدو خو اوس دغه بل غیر آئینی وګرځول شو او د سوموټو یا د ستر عدالت د پریکړو پر رد د لوی بنچ لخوا د بیا کتنې اختیار ختم شو. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو نن د اگست پر 12مه هر کال د بابړی د شهیدانو ورځ لمانځل کیږي. د بابړی قتل عام د 1947 کال د اگست پر 12مه نیټه د پاکستان د اوسنۍ خیبر پښتونخوا په 400 کې هغه محل رامست شو چې د خدای خدمتگار غورنګ به وسلې کارګران د هغه وخت د صوبایي حکومت او اعلی وزیر خان عبدالقیوم خان په امر په ډزو وشتل شول. ویل کیږي چې په دې ډلې د حمله کې شاوخوا شپږ کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیانو. په دې اړه باندې زمونږ همکار شبیر جان د 400 دی عزیز خیلو ته ورغلی او د ابراهیم کاکا سره خبرې کړې. ابراهیم کاکا په هغه احتجاج کې موجود و د سترګو لیدلې حال بیانې.
ستړ مشه جی هرکلی ہوئی تاسو ته مشال لیډیو.
وعلیکم السلام تاسو څنګه یې؟
مهرباني جی او دا راتوې چې تاسو پوره نوم څه دی او هغه وخت تاسو عمر څومره؟
لما ابراهیم نوم دی دا عزیز خیل ما دا جلسه ته پوسه سره کوي.
او جی زه دغه پښتنه کوم په دغه 12 اگست باندې څه چل شو تاسو څه لیدلو څه مو کتلو؟
هغه داسې کار شو چې موږ په جمعات کې ناستو د سلطان خان آئے کے بعد اسپین مدانگا مرا سرے ہو منگ بابو یوزے دا جلسہ جوڑا شوا دا بادشاہ خان پڑی وہ پڑا باندھے دیر لیا جلسہ جوڑا شولا دا بادشاہ میں ہوئے تا خلق لا لا میا بادشاہ دیر دنیا ہوا جلو سلو دا وقت کی خبر را گی چیرا تا سوا جلسہ مکرے خودی وی چیدہ منگ بے کو یو سرے پا جمعی جمعات لگے دا یو لا دل تکی ہو چی دی سنگا ورسی دل دا وقت کی اګورګانو په داسې وکړل دي کوم خان ولا دغه ورکړي ولر نو څه خو داسې وشته او سال تک اوبه یې ډېرې دنډونو او دنډونو کې پریوتل غیب شو پکې او دا لارې ګذرې ټولې بند کړې وې د سیندونو لارې څوکې سیندون ته غورو څوکې نیولو والو ټکولې خو دې خو جلسې ته نور نه را پرېښودل بس دغه جلسه وه چې شپږ شپږ نیم سوه کسان پکې مړو او د دې بار خو سره پته نه لګېدل نه یې پسې یو نظم جوړ کړو چې وی چې سری جامې راکا زما مورې نوم د پښتو لري په ما پورې سر را لغوار کا سرګې تورې سر په تلی کې د الله دلبار لورما مرګیا مر حاضر در زما که چا سره سر په وګینو هر یو ظالم د قار شینو په یو حواز حمله وکړه محکمه او مرګیا مر حاضر در زما چا سره ټوپې مشینونه بل خوا ته قوم او تش لاسونه مقابلې ته هسې زهرانې دبا او مرګیا مر حاضر در زما ته چا سدې پړانګو بیانې او درونو مخکې روانې که دا زړې وي او که ځوانانې د سپورت پوشو جذبه نه وله چا کمه او مرګیا مر حاضر در زما یو یې راپورې کړه ټورونه زمین پې نه رسې زورونه د دې د داسې جون نه ماله مر کړې بې غمه او مرګیا مر حاضر در زما څه اباسین یو له پخکته د چا تروسه نشته پته تپوس توکه د دې بې غیرت حکومته د پښتنو بچی د پاک په څه تبه مرګیا مر حاضر در زما.
مننه بابا جی. دغه راته وې په دې نظم کې تاسو د زنانو ذکر مکو نو دې کې به خلک څومره د کم کم ځین راغلو دې کې زنانو څه کولغیم جلوس ترو تو کنه
په جلوس کې براو ته یې څه او څه چې وی دا کورونا بیا رالی چې دا دازو شوی نو خلک ورته وی مړی شو نو ټول را بچي چا به اوبر راغلو او چا څه کولو چا خپل مړی کتل او ټول په کله چا پکې خوګم نه وی نو اغه په ویر وی اغه یې کار دی چیرې دا کورونا خوا کې وکړه او خو هغه وخت کې د دې اډوکو باندې نن پټه دي شوې دي او د دې سیټ د باندې نن پټه دي شوې دي د باندې نن پټه دي د ورې د دې په دې باندې
ټیک تا دا سه اورو چې کم خلک جوړل شو په دې کې هغه به هسپتال ته ول اورل نه کو اورل به نو بیا به ته د ګولو پیسې می وصولول دا رښتیا
دا چې کوم زخمیان و هغې نه بیا پیسې اخیستلې هغه د دارو دغه اورې او د بیا سرې جامې م نه پرېښودې په الله یا کنو کا چې ما کجور ته ډېرې کې جوړې دي په بورو کې مې کې پټې کړې مې خلکو پر اوړې او ورور به مې کې جوا ده پټې سرې نه پرې
او دین علاوه ستاسو جوخ د کورنۍ خوب کسانیا د سم گاونی مرګری غی پکې وجل شوی زما
ډیر دنګ د شګی پکې عباس کاکا او انګوري او دا سه ډیر کسان پکې څنګه د کلی بلو کنه نو د بار پکې د راغلی او هغه په میلمانه او د کلی خلک یو لدی دا دا سیندونم ډیر وی اس پټه نه لګی او سپورې
خای دا ډیر خلک دا تپوس او دا تنقید هم کې تاسو شپږ شپږ نیم سوه خلک یادوي هغه کورنۍ اوسه پورې په ګوته نه شو چې کم کم خلک دي
نو هغه خو شته دی معلوم دی ټول ته قبرونه هم شته دی هغې له راځیم کال په کال جتي او دغه پکې دي دا مړو هغه سلیم دلته کې وو د جمعې جومات شاته یې په لاس سلیم ټول دغه دی ښخ شوي دي چې خپلو باغورو ته وړي نو دغه دی ښخ شوي دي
تاسو په خپلو خبرو کې د سپین ملنګ ذکر وکړو د ده کردار پکې څو د کم ځای او څنګه دی بیا په هدف
د نور کې زارا ته نه خو زین کلی کې په خطلبي کور کې اوسې ده د ملکانو هم څه یو دلته زونه هم شته دی او دغه هم شته دی اوس هم شته دی هغه دغه شته دی پوښته شته دی چې دی ولګېده بیا جنډه دی عبدالعزیز باچا جو چتا کړل هغه واغشته وی چې بنګه وشته او سپین ملک بس راواش خلکو او بس دوګر راجو کور ته برولو بیا جنازه راغله او په خپل زنګ د کلی و نو او زبنګ یارو د چوتیار بو د جمعات یار بو
صحیح
او موږ سره په چا کې او سره روړې خوړه
ټیک او دغه تاسو مشال لري ته غوګي او اوس د افغانستان ننګرهار نه هغه ځوانان چې بهرنوي هوادونو ته تللی او ستونزو سره مخ شوی دا غي پاړه باندې راپور
د تیرو دوو کلونو راهیسې چې په ننګرهار کې بیروزګاري زیاته شوې ورسره په قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته د ځوانانو په تک کې زیاتوالی راغلی دی خو هغه ځوانان چې په قاچاقي لارو اروپا ته د تک پر مهال له ترکیه ایران او روسیه څخه افغانستان ته راډیپورټ شوي په نورو ځوانانو غږ کوي چې اروپایي هیوادونو ته له قاچاقي لارو ډډه وکړي او له مرګونو پیښو ځانونه وژغوري د ننګرهار ولایت د ممندرې ولسوالۍ اوسیدونکی اسد الله مومند د هغه زرګونو افغانانو له ډلې دی چې د ښه ژوند په لټه یې د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته په قاچاقي لارو تک تجربه کړې دی. نوموړی وایي
نو کله چې موږ د مرز نه واوښتلو ترکیې ښار ته بدبختانه چې موږ ترکو د ترکانو پولیسو ونیولو او په ډېر په بد وزت سره په ډېر بد شکل سره موږ سره چلند وکړ موږ یې سخت سکنجه را کړله نو تقریبا موږ شپېته نفر نیولو او په اتاق ټول د مخې واچولو او یو د وسپنې ډانګ یو بیا د بلچې لاسته او یا د کلنګ لاسته او ډېر ډبل لاسته نو په پوره زور او طاقت سره هر یو باندې بیله بیله خواري کول او د هر نفر چې به یا به ویني پر مات شو یا به خپل مات شو یا به لاس مات شو به پرې خود
اتلس کلن محمد الیز جی د روسي او بیا د بلاروس هیوادونو لاري جرمني ته په نه همیشتيني قاچاقي سفر کې د خپل سو ملګرو او نورو افغانانو مړین لیدلې وایي
ما سره خپل زما دوستانو سره دوستانو چې په دلار کې خپل ژوند لاس ور کړو د مړي د لونی ډیره واوره وا زین د سوچ عمر به ډیر سوګو چې پیاده مزل نه شو کوله په ور کې موږ نه پات شو ځنګلات او واوره وی چې کله راولت موږ سره واغې به 3 دقیقې مخه مزل وکړ کسان چې کم پات شو هغه به بي زغنلس فکر به ورتنه کوله زه کاغې نه وختل چې د یو نفر د لاس 15 شل نفر نور پاتې شي زین وو چې په ډیر یخ کې چې د موږ مجبور شو غوږو کې خکته شو زین وو عمل ته وو یخ وو هر شخک وو شو ان در راولت د وجه موږ دې ته پرین خود شو چې تاسو
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو نثار الله احساس صد پاسه سلور میشتې وړاندې د ایتالیا په سواحلو کې لشپاړس نورو افغانانو سره یو ځای په سمندر کې ډوب شو. د نوموړي رشتہ دار مدیر خان ګلابزوی وایي کورنۍ صد پاسه درې میشتې د هغه جسد ته په سخت روحي تکلیفونو کې تیر کړ.
کله چې هغه په واقعیا رامن څه شوم په هغه شپه باندې خبر شول بیا مو تباتات یو بل سره نیول خود دوی جسدونه بیا مغل کوم هسپتال ته انتقال شوی وو. حکومت د بلغاریا حکومت اجازه نه ورکوله تر څو چې دوی محکمه او څارنواري نه شوي. هماغه وو چې دې پیښې او دغې درې میاشتې یولس ورځې وخت ونیو.
بل لور ته په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو مشر مولوي نقیب الله وایي هغه افغانان چې له ایران او ترکیې هیوادونو را ډیپورټ کیږي دوی ورته د مرسته کوونکو موسسو په همکارۍ د حرفوي زده کړو پروګرام پیل کړی دی.
کوم خلک چې خصوصا د ایران نه یا د ترکیې نه یا د نورو هیوادونو څخه دلته راځي او دوی شکایتونه لري هغوی عرایض دلته راوړي مونږ بیا د هغې نه خپل هغه مربوطه بخش ته راجع کوو هغوی د وړوکو کاروبار لپاره د موسساتو ایم موسسات همدغه شان ډی آر سی دا نور کوم چې کومکونه لري او حرفه او کاروبار لپاره چې دوی کوم اراده لري هغوی سره په همدې کال کې تقریبا یو سلو درې درش کسان د کاروبار لپاره دوی ته زمینه سازی شوې ده خدمات ورته وړاندې شوي دي او نور هم هغوی سروې جریان لري.
د تیرو دوو کلونو راهیسې د بیروزګارۍ له امله افغانان د ځمکې او سمندر له لارې اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅه کوي چې د معلوماتو له مخې په دغه خطرناکو لارو ډیری افغانان مړه شوي او ګڼ شمېر نور لا درک دي چې کورنۍ د ژوند او مرګ په اړه معلومات نه لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې د خبرونو لنډیز ودیر ادم شهاب شریف د جمعې پر ورځ ویلي دي چې د نگران ودیر ادم نوم به نن د اگست په 12 حتمی شي. د ټانک پولیس وایي چې تیر ورځ په منځي سیمه کې وسلوالو یو مشر ملک حبیب شوبی خیل سره د خپل پولیس ساتونکو وجلی دی. د تاشکند ښار یو عدالت تیر کال د ټوخي د یو شربت له امله د 15 شپېتو ماشومانو د وجل کېدو په تړاو د 22 کسانو پر ضد عدالتي اورېدنه پیل کړه. اوریدونکو اوسورو حجره دا حجره د زمونږ همکار نجیب الله الوخیل را لېږلې ده. نو راځئ چې وورو په ټولنیزو چارو مبنی خبرونه حجره.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
دا مشال رادیو د حجره خبرونه ګلون اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او په خپل چارو کې به بریالي وای. موږ د حجره د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د خوست ولایت د لکنو په سیمه کې چمتو کوو او د دې سیمې د اوسیدونکو د ژوند پر حالاتو د هغوی پر خپلمنځي اړیکو هغوی لپاره د ژوند په شته اسانتیاو او د هغوی په مخ کې د پرتو ستونزو پر بیلابیلو اړخونو خبرې اترې کوو. د خوست د لکنو سیمه چې د مرکز څخه شاوخوا 40 کیلومتره لرې په ختیځ لوري کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې پراته ده خلک تر ډیره د کرنې او مالدارۍ په چارو بوخت دي. زموږ د حجرې د دې اونۍ د خپرونې میلمانه چې د لکنو د مټخیرو په کلي کې د حاجي صاحب شاسوار خان دوی په حجره کې چمتو کوو دادي. قومی مخور خان صاحب احمد شاه خان، حاجی صاحب محمد زاید، حاجی صاحب نور جمال الدین او حاجی صاحب غلام نبی خان په پیل کې ټول میلمنو ته خراغ لاس ویم. اول خان صاحب احمد شاه خان څخه زموږ لومړی پوښتنه داده چې په لکنو کې کوم قومونه او کلی موجود دي او د دوی ترمنځ اړیکې او مناسبات څرنګه دي.
نیماشال رادیو کوم نگارون چې د مونږ د ساحې ته د حجرې خپرونه تر غلې ټول نه مننه کوو او خوشاله اوسه ژوندۍ دوای. د مونږ قوم خو په درو حصو په غټو حصو تقسیم ده د لکانو کو د وچ لکان ده یو نکوټ خیل ده یو زوکو خیل ده. پهغه په خپله بیا شپږ دروازې یا شپږ داړې څوکې ته دغه وچ لکان دي درې داړې نکوټ خیل دي او شپږ داړې زوکو خیل دي. بیا هر هغه یوه دروازه یا داړه تقریبا په حدود دي لاس کلی پنځه کلی دولس کلی داسې په حدود دي. نو دا ډیره به نفوسه منطقه ده د هر کلی د هرې داړې مشر معلوم ده. الحمدلله الوخیل صاحب که ته وایم چې موږ د ماشومتوب نه تر اوسه پرا چې انقلاب کې هجرت مکړو بیا د هجرت نه روغلی یو موږ کوم کې یو خو دغه تربرګنۍ نشته. د خلکو په منځ کې مینه محبت ډیر زیات ده د ځوانانو په منځ کې د مشرانو په منځ کې او اړیکې خو الحمدلله که داسې کومي مسله وي هغه د کوم د هرې دروازې شپاړس دروازې د شپاړس مشران معلوم دي منتخب مشران وي. کوم یو مشر چې وفات شي هغې قبیلې بیا چې کوم داسې نیکو تکړه سړی وي هغې باندې بیا هغې پګړۍ یا لونګۍ مونږ ته هغه مسول د هغې دروازې د هغې کلو د پوره ګرځوي هغه کلی په خپله انتخابوي. نو هغه مشر که دته تون ویری که ګټه ویری هغه کلی ټولو ورسره مني او اړیکې مونږ ډېر الحمدلله ډېرې صمیمانه اړیکې دي او ډېرې ښې اړیکې دي. پوهېدونو کې یو تر بله څو حتی په موټرو کې څو ډېر لرو لرو کلو ته سره څو مړه هو که دته وایم مشر سړی یا زنانه یا مشر خور وي یا سپینګیره وي یغه دی پوره خټول د کوم ځوانون مشون ټول حاضر وي حتی کایو مشوم یاد واسه پرې من خلک په ځون پسې دا ډیره تړي اغه مشوم دی پوره ورسی چې مړی تللکی گنا دغه دی پوره غمجان د غمگین د کغه و مشوم جنکی وي که الک وي نو من کوم الحمدلله ټول مړو ته ځون رسوي.
خان صاحب ک په کلو کې د کلو ترمن زیاد کورونو ترمن زیاد ورونو ترمن دا طبيعي ده چې داوی به وی لانجې به وی نور ټولنیز ستونزې به مشکل وي کپیخي کې دې مسائل ته څنګه رسیدګي کیږي؟
الو خیل صاحب واکنده هم خطبا ستونزې خو وي کپو کور کې پیخي شي هغه نګدې د ترو زمان مماګون داسې نګدې دستوني کسي ک بیا مسله غاټوي کلی په صد خینه بیا غاټ شي بیا د مونږ د کوم مشون معلوم دي علما معلوم دي اگر سی بیا غی سره کینی غی ته کینات وی کی خطا کده ی مړی قتل مسله وی کدی حقوقی مسله وی کدی هر کیسه مسله وی او زنانات نور داسې بعضی مسلې پیخشی اغا د کوم شون کینی غی کی مونږ خپل رسم او رواج او نرخونه د تونه دی پلارای نکاح باج دنه چې کوم ته پوتې دی غی لارنی مونږ قدم کیګو او غا به دغه دی پوره تسلی وی چې مونږ مخ کی مثال مخ کی شون چې کوم پیسېلې کړي اغا په ځون باندې ته بکوي که هاتا کاغا د پوره ډېر پتوون وی ډېر ترخی وی او قبول وی
داسې ویل کیږي چې اغا د قومي پر دغه په خوانی تاثیر او زور نه دی پاتې ارسو خکافي اطاعت نه کوي داسې مشکل شته ک هغه د پخوا په شان باندې خلک دی اطاعت کوي او د مشرانو خبره مانی
یره ولو خیر صاحب دی مونږ کوم کې خو کټویم تر اوسه پر خو مونږ د خدای نه ډیر زیو الحمدلله زار بار شکر ک په خارج کې دی لکانو ک په داخل کې دی حتی د کوم هر پریکړې ته ساری خدا هغه مانی ک هغه ګټوي کټوونی ان شاء الله اوسه پر مونږ کې داسې خاص مشکل نشته.
حاجی صاحب محمد سعید ایوه مهمه خبره هغه د نجونو او د هلکانو زده کړې دي دلته خوانزیشته نجونی او هلکان زده کړې کوي
ماشال رادیو اوریدونکو او د دې کارمندانو ته احترامانه سلامونه او دعاګونې تقدیمو تیر خوښیو چې په وخت نه وخت دوی داسې محفلو ته ځنونه رسولی دي د ملت او د خلکو د اواز چې دې څه مشکل دی هغه انعکاس کړه د دنیا ته په دې نه یو جهان مننه کوم تو روبو شریتا چې د تعلیم او تربیه په حساب کې لله الحمد چې موږ د پاکستان وروغلیو په دې حساب کې موږ مشورو ټولو ډېر منډي والي دي کوششونه کړی دي حتی تر دې چې په وخت کې چې موږ د نجونو د پوره سمپونه نه لرل مبالغه بونه وی چې غیری پوره موږ پرسه کې کادان وی ته موږ بسونی وی ته هغه مولا یې کړی دي او د دې هغه زمينه موږ ته مسایله کړی دي تعلیم او تربیه
مننه کوم. اجي صاحب دلته خوانزي ودانی لري او که خوانزي ودانی لري د نجونی والکان دوه ته کتابونه او د درسي مواد او خون کې د شان رسیدلی؟
bale دلته خو داسې دو چې یو پرایویټ مکتبونه دي هغه مکتبونه دي معلمونه هشته هر څه منظم دي خو په څنګ کې دولتي اماغه دي چې ګیزه مالی وړ کې ایګیزه یې بعد مصبیخینه جنکی وسی ولاتي استادونه دي خزي استادونه دي سړی هشته کتابونه هشته د هر څه هشته ان شاء الله یو څه کم کم مشکل چې هغه کم مشکل موږ سره شریکوي هغه په طلب کې موږ یو هغه مشکل نشته ان شاء الله اوس موږ خو د دې تعلیم او د تربیه په خپلون دي موږ لا کارو سیما.
دلته روغتیایي خدمتونه د خلکو څنګه دي؟
خصوال دی وکړلو دلته روغتیایي خدمتونه مونږ یو کلینیک لرو چې مخکې ډیر وړی کا کلینیک وو نو هغه د دولت له طرف نه وو هغه ما روړلو دغه مونږ مکتب سره څنګ ته بیا مو کوشش وکړلو په څنګ کې بیا نو مونږ داسې وکړل چې موږ په بار بار د حیاتون روړلو د خرجون روړلو هغه ما وګرځول د مونږ مشکلات وکتل د بسرحد څنګه هغه مر منزور کړل وړی کا تعمیر کی جوړ کړلو د مونږ مشور ټول نور جمال دین صاحب قدرت الله دې شپورا جی صاحب دې خان صاحب مسعود دې مونږ ټول په شمول لله الحمد اوس تلر وساته خدمات شته.
حاجی صاحب دا یو کلینیک دا روغتیایي مرکز ده او که زیات ځکه د لکانو څخه ډیره پراخه ده او هر څوک دا امکانات هم نه لري چې یو کلینیک دې 3 کیلومتره 12 کیلومتره 15 کیلومتره لري بیا د هغه ځای ته لاړ شي دا صحیح هم شته چې لري وي او ضرورت وي چې هلته روغتیایي کلینیک نه جوړ شي؟
ویل نشتا په لندرو کې ضرورت شته په خرچینو کې شته چې دا لری سیمې دي خو مرکزی د مونږ کوم هغه چې دغه کلینیک لندرو کې شته خو هغه اوس فعال نه دي نیمه فعال دي خو لله الحمد چې د مونږ کوم کلینیک ده د په دوسره شوبې کور کې لکه د بسرحده او د دولت کلینیک د دوسره په یو ځای کور کې خپل خدمات مخته وړاندې کوي.
حاجی صاحب، نور جمال الدین د پښتنو سیمو کې لپخوانه خصوصا په قومونو کې حشرونه او پګړې ډېر لوی کارونه چې هغه به د یو کس د دوو کسو د لسو کسونو د یو کلي لیوسه نه و پوره، خصوصا د ویالو د شاونې طبعې حشرونه او پګړې کولې. اوس هم حشرونه او پګړې شته.
د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الهیل صاحب، هغه پوخوري وجونه چې کوم یو لک سکون کړه ده، ځکه په دې چې په دې وخت کې ټیکټرون مخکې په یو پوسکې یوي سفرونه بو سکونی بو له وصل بو نو یې په وخت کې وو سیغه په مقابل کې مشنګری رغلا خلک اکثر استر ویلې په شیکنی په خفاری کني په ټیکټری کني مخته بو کنه شرونه وو. مثلا یو سره بچولا سره بو چې موږ چولا د کلی کنه تقریبا شل ډیر خره دا برګړ دا بیا ټلی کړي په ګاړه بي وکړه تقریبا یو چرګ دوه چرګ بي وته لول کړي یعنی دا سره یا دا خبر دا بي کنه په شهر سره کنه ګور کې ختم کولې. اوس نو هغه وختونه ځکه لوړه چې دلته مشنګری زیات شو نو هغه کورونه اوس پچیږي مخکې صاحب ور پوسکي بي سفر نه کړل پوسکونو بي کنه ټپيله وستل هغه ایمان ځکه لوړه چې اوس ترشل ده غنمې چې ولکېږي یعنی سفرونه ایمان ځکه لوړه جبي لوړې نو یلا دا چې مشنګری زیات شو.
او اشهر نو اوس یې نشته
شتا دا سه کله کله وی ګوسه دا زنه وړې ویلې چې دي هغه ته چې ټیکټر نه تخې کی مقصد او بیا کله کله دا شایې شي چې شول لا وی چې غنم لا وی کنه ملګری سره روشي چرته پلی لا دا کوم کو نه ګوسه دا سه خو اکثریت ډیر کم دي شتا یې دا لګ لګ شتا
لکه کې دا سه مشتا چې بيدیا وی سارا وی او هغه ش نه کول ته ضرورت ولري او خلک ورغلي وی یالته نیلګي کنه ولي
شتا لکه اوس موږ ډاونډ سره چلو تقریبا اوس موږ له دې سره چې وکړه دا شپږ پته زره جره بدو خصوص چې موږ سره دولت کومه کوي یا موسسې سره وکي هغه دا سې چې وزارت موږ زکه دو کچیرته موږ سره دولت کومه کوي تخمونو د سره د ټکټرو نه موږ د لکانو کوم حتی چې موږ د خصوصه ته پیدا ورسېږي.
اوس پر څه کار پکې شوه د خلکو چې د خپل امکانات لري خپل امکانات نه څه استفاده پکې کړی ده
د خپل وګړو کې مناتونه لکه په خصوص کې چې خپل امکانات نه خلک نمرې جوړي بلډینګونه جوړي دا سې په دې سارګانو کې د خپل پیسو مقابل کې د خپل موټو خلوف مقابل کې برمه ولې دی هغه پرمونه استفاده کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د خوځ د لکنه پوسمه کې د مشال رادیو د حجره چمتو شوی خبرونه ته وګ یاست. اوس هم د موسیقي و د مخلو او بیا بیر خپل خبرونه ته راغ یاست.
شوگی روی به جانان فخاری اکی شپم طولا شوگی روی به جانان فخاری اکی شپم طولا نندار روی به جانان فخاری اکی شپم طولا نندار روی به جانان
قسم کرے جانانا دا می قسم کرے جانانا
درنو اوریدونکو یو ځل بیا د حجرې خپرونې دې برخې ته په خیر راغلی. بیا هم له حاجي صاحب نور جمال الدین څخه دا پوښتنه کوو چې دلته خلک په خپلو سمکو کې کوم فصلونه کوي.
ډېره ښه پوښتنه دي وکړه. زمونږ خلک غریب دي، یو خو به دا ده چې مونږ ته تخمونه سری د دولت طرفه مخته په وخت نه رسېدل. که مونږ ته په وخت نه مقصد تخمونه روشي سری روشي نو دیمون کوم دیمون داسې لاند بونی د خپل کوم د لکانو سیمه مو ځکه ښه ډېره پرېمونه ده نو ډېر زراعت به کنه مونږ ته پلوس روشي. او باقي اوس خو مخته خلکو سره دومره هغه نه وتوان نه و، یعنې دومره پیکه نه و سره موجود. اوس خو دې ته ورسه خبره چې اوس خوربوزیا کري ان دنیا کري، او بل اکثره د هغه پسونه چې کوم دي بېنډۍ نه دو بېنډۍ ډېره کري چې خلکو ته استفاده نه کېږي. یعنې که مخته چې غنم پوکړل غنم چې دا سره مقایسه کړل نو د بوغونو پیدا په ډېره شو.
حاجي صاحب، د تېر جمهوریت په نظام کې دوی ډېرې لویې برنامې، اول کې ملي پیوستون برنامه وه او دویم د ولسي تړون برنامه وه چې دا په اساسي شکل باندې د کلیو د رغولو په خاطر باندې وه. دغه منطقه کې پلې شوې که پلې نه شوې؟ او که پلې شوې خلکو څه کارونه پرې وکړل؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. زه به داسې وایم چې موږ یو فیلی وا د جنټ پروژه وه چې په وزارت کې موجوده وه، تقریبا د 1,00,000 په مقدار کې پیسې لرلې. نو هغه ډېره موږ په مینه محبت استعمال کړې، موږ بندونه په جوړ کړل، حتی چې ویلې مو په پخې کړې نه موږ ډېر ښه استفاده کړې. اوس یې نه بکې چې رول بیا دا وړې ویلې نه دي، دا ویلې وړې د خلکو مقصد وړې وړې چولې سرکونه پلونه پلچکونه دی نه استفاده بیا دویم ورته په دویم لپاره هغه کې کته برای کې بیا د پلونو د چولو د وړو ویلو دا استفاده نه وشوه.
کلیوالي سرکونه څه رقم کلیوالي سرکونه پرې جوړ شوه؟
کلیوالي لکه اوس فرعي سرک چې وي کنه، مثلا د یمون کلی د پوخه سرک نه بل کلی ته تقریبا یا د 2 کیلومتر په منځ کې یا درو یا وو یې دی کې وړو وړو پلچکونه شګې دا استفاده مت نه کړې.
حاجي صاحب غلام نبی خان، د پښتنو سیمو کې خصوصا زموږ خوست کې بیا پلاکانو کې اکثره خلک مالداری خوانه لري، اوس هم خلک مالداری لري، غوا بزې او د نور شان لري؟
بالکل لري. هر سړی اوس په فکر کې دان پیدلی دي چې مالداری ځکه پیدا کوي چې هغه یې نه شو دی. مثال بعضې وخت خلک استفاده ته نه کوي، هغه پیدا دي پوره کور دي پوره ځکه چې ټول کور په دغه شروز بیا شو دا مثال ډیره مفید شای ده. هر سړی چې مثال کور کې استعمالوي هغه وجود په تکت کې کوي. اې دې لپاره مثال ملګری په ټوله کورخونه په شیروزوي او کور کې هر څه پرمونې خو چې دا غو نوې ملګری نوې بل دې نه استفاده کې مثال دې نه ملک ډیر شي مثال دا خرڅوي هغه دې کور هغه دې لپاره گزارام کې به تاسو
اجي سه یو خبره ده چې د څارویو د پیولو لپاره سارا او تزررات دا چې داسې منطقوي چې خلکو فصلونو ته ورن شي داس ساراوي داس زوینه شته چې خلک خپل مال ورولي
ویل راشته هغه زوینه لکه اوس په کوم کې مثال سرګونې دې ډانډې شي مثال داس نور زوی نشته هغه دې پوره مثال چې امکانات ولري شړای ولري هغه میږي بول شي ولاتې بول شي مثال هغه گزارا هغه ملګری په غاځي کې مثال مړی وی مثال کې بیا هغه دې پوره مثال کڅوړه ډیره شي دور به استفاده نه کی.
اجي صاحب، دا سروي چې دي ناروغي هم لري او څو مدمخ کې مرزونه غټ شول ډیره غواوی تلف شوي دا مرزونه دلته راغلل کبه راغلل چا کومک در سره وکړو کنه؟
نه دا کړه بالکل څمره چې موږ ته مرزونه رغولي دي په خپل امکاناتو او د دې کوم څومره خوښ کې ډاکټرون چې دی او فلکانو کې هغه نه په خپل پیسې سره مثال لا خپل دوايي خوښ دي خپل سروي ته ورکړي دغه یې استفاده کړو په غاره نور کوم چا کوم مخ نه تا.
حاجي صاحب محمد زید، په دې ورستیو کې د جنو تعلیم یې اندازې پر هغه رقم شکل باندې چې په خو ویش پیغام سم نه لوري تعلیم یې کولو هغه مکتبونه باندې هم د رقم پانتون ته نزي دا څنګه د وستون زده نه دستون زده مو د خپل قوم له ادرسه له چارواکو سره دا مسله شریکه کړی ده کنه؟
ولنه ډیر په ځای سوال مو وکړلو، دا ډیر مهم سوال ده او دا د افغانستان د مستقبل او د اوسنی او د مونږ د تعلیم او تربیه ټول دنیا ته دا پته ده چې تعلیم او تربیه د ستونې په قرات غلري حیثیت لري. دا ستونزې شته ویل نه خو یو په مونږ نه د پټول افغانستان دی خو مونږ غوښتنه دا ده چې دا زر ته زره وشي ځکه چې په دې جلکیو په دې خلکو نه مونږ ډیر کوشش کړی دا په دا وړکو نه په مختلفو ځایو کې لکه مخکې مې چې ستونزه دته ویله چې مونږ دی ته سیمپونه برباټه دا ځینې لوړې چې هغه ته مو ورسولې تعلیم و تربیه ته نو اوس هغه ټول په کور ناست دي. نو هیله مونږ دا ده د چارواکو نه او د هغه نه چې هم په دې کې دی مونږ همکاري وکړو او د ملت غوښتنو ته ځواب ورکړي او دغه مکتبونه یا دغه د دې وخت مطابق باید حجاب کې دا بیرته چې خلاص شي مونږ د دې طرف ته وي.
خان صاحب احمد شاه خان زموږ خبرونه وختم پای ته نږدې کیږي. که تاسو په مجموع کې د خوست ولایت د لکړنو د سیمې د خلکو عمومي ستونزې یا هغه اړتیاوې او ضرورتونه چې دلته شته خلک لري د هغې په ارتباط باندې رڼا واچوئ ډېر به خوښ شو.
مننه. ډېرې ستونزې دي خو عمده غټې ستونزې چې کومې دي وادي ولسوالۍ په سطحه ده چې حتی جمهوریت وخت کې مونږ ته د ولسوالۍ پسې وګرځېدو د مونږ مشرانو مونږ د مرکز نه ډېر په لرې ساحه کې پروته یو. تقریبا مونږ د ولسوالۍ ته چې کوم ځای انتخاب کړی ده د مرکز د اوس کوم ولایت مقام چې ده د نه 28 کیلومتره د مونږ د کوم چې کوم انتخاب کړی ده د ولسوالۍ د پوره 28 کیلومتره هغه لري مسافه لري او بل ډېره به نفوس هم انتقادو د دې په خاطر نه چې مونږ د رسیدګي په وخت شوي نو ولسوالۍ خو ډېر شیون په هغې کې کیږي چې مونږ د زراعت ستونزه وي هغه چې مونږ مرکز سره شریکوو ډېره لرې وي مونږ ته مرکز نه ولسوالۍ کې زراعت کیږي او حقوق کیږي او د هغې دپوره تعلیم او تربیې امریت کیږي نو مونږ د دې شیونو ټولو نه اوسه پره برخمن نه یو. یو کل مخکې د پوسنه پیشنهاد روغله وو چې هغه صرف په خوست کې د لکڼو ولسوالۍ غوښتنه شوې وه چې تاسې د دې مساحت او د دې څومره لرې وله لري د مرکز نه او دریمه یې د هغې کړې وه د نپشمري مونږ نپشمري مکمله وي ته تکمیل کړه ټولو کلو ته مشرانو ته مو لیستونه ورکړل د زنانه مردانه چې څومره وو هغه تېر کال پیدایښت په حدود څه باندې 8000 کسان خو مونږ خالي دغه نپشمري شوه د منطقې او بیا د مساحت د مینځکې مو معلوم کړو نو دغه ټول شی مونږ په ویته معلوم کړو خو اوسه پرې مونږ ته د ولسوالۍ نتیجه نه دوه معلومه شوې سره دي چې دغه تیر کال یا د څومیاشتې مخکې یو 25 ولسوالۍ رسمن په افغانستان کې منظور شوې مونږ خدشته متخشولو چې دا کې خو د مونږ د لکڼو ولسوالۍ به حتمی کیوي په متاسفانه چې اوسه پرې غي کې مونږ ولسوالۍ رسمي منظور نه شو نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته د خپل ولسوالۍ حق وروکړای شي. دویمه ستونزه دي برګ دو مونږ د مرکز مربوط یو په جمهوریت په وخت کې کدی برق ریاست نه توسي لوړ شاله خلی صاحب خپل دی رئیس دی برق نه پښتنه وکړ پیغي واخ کی دی مونږ سروې شوې دو دی مونږ په نوم مټه رغلې تفسر مرونه رغلې ټول وسه دی برق سامان دی لکانو دی دی ډيري دی چلون دی دی مونږ ته کې مکمله سروې شوه اغه مونږ سامان دی مونږ په نور ولسوالۍ نه نیت نه کوم نه په دغه د افغانستان بشیندا دی الا د وکی د افغانستان په هر کونجو کینار کې چې د افغانای وسیګي کدی غره په ساریا خدای د برق نه دی برخمن کی حق لري افغانای دا نو مونږ په خپل حق او د غي منطقې حق چې کوم سروې شي او ډیزاین شو اغه نور ولسوالۍ ته ورکړو مونږ وختنه اوس دا چې مونږ ته باید د برق په اړه کې جدي توجه وکړي او موږ سره د خلکو د موږ نه بار بار د ځوانون مشون حتی په دین ډیر ګلمن دي غوښتنه کوي چې موږ حق رغله واغې نور خلکو ته ورکو او دریمه ما هغه چې کومه د موږ دوا پلونه دي چې په غینه په لکونو په ملیونونو ډالر مصرف شوی دي چې هغه عبارت د یو پال دی زکو خېلو په پل په نوم یو دیګه غاټ پل ده په تقریبا په حدود 1500 مترو ده یو بل دی بده خېلو پل په نوم یو دیګه چې دا دوړه پلونه دي تخریب سره مخامخ دي د سیلابو دی عمله نو اوس په کم مصرف نه امکان لري چې دغه مخه ونی واشي خدای ماکه کداغه په واخ د کور ونشي او د دې ته نو استنادي دی ولونه جوړ نشي امکان لري چې دغه لکونو ملیونونو پروژې د ډالرو چې دغه دی ایمان زه یوړ شو خلک به ډېر د مشکلاتو سره مخامخ شي او بل مونږ د لکانو ډیره بنفوسه سرحدي منتقادو حتی مونږ د سرحد سره اندي پاکستان سره لګیدل یو یوازینی دا ولسوالی چې د مرکز مربوط دو د سرحد د پاکستان سره لګېدلې د مونږ دومره یوه اوږده ولسوالي ده. ډېرې لرې لرې منطقو کې په غرو کې مونږ خلک دي، د خرچینو قوم ده، دلته کوچیان دي، د مونږ خلک دي، د مالیشر ولسوالۍ بعضې کلي دي. د مونږ منطقې ته رسېدي یو کلینیک نه ډېر غټ بوج ده، رسیدګي نه شي کړی، ډاکټرانو کام دي، کلینیک ډېر وړیکه ده. نو که په سان کې یو بل کلینیک په دغې منطقه کې یا په ډانډو کې یا په زکو خیلو کې که رسمی کلینیک بل منظور شي، نو مونږ د صحت د وزارت نه دا غوښتنه ده چې مونږ سره په دا کې وه توسي دي مونږ د هغه ستونزه د اوز صحت وزارت ته ورسوي، په دې کې مونږ سره جدي توجه وکړي او مونږ ته یو کلینیک منظور کړي. او دا کوم کلینیک چې دا کې یو څو بستره باید یود کې مو په فکر داسې شپږ بستره د کڅو ده، دا یو شل بستریز کې یا د بستریز کې بیا به یو مشکل د ستونزه به لږ سره په کام شي. نو نور خو د منطقې خامخا ستونزې شته په مجموع کې، خو هغه بیا وړې وړې ستونزې دي. هغه مونږ خپله د ولایت مقام سره یا د معاون صاحب سره یا کومندانۍ منی سره هغه چې په چا سې کومه ستونزه تعلق ولري، نو هغې ته مونږ رسیدګي کوو، هغې نه مونږ انشاءالله هغه ستونزې مونږ سره دی وخت په وخت حل کړیا دي او حل کوي. تاسو نه ډېره مننه.
درنو اوریدونکو، تاسو د حجرې په روانه خپرونه کې د خوست ولایت اړوند د لکنو د قومي مخورو خبرې او غوښتنې واورېدې. موږ د همدې خپرونې د محتوا سره سم د لکنو د سیمې د اوسیدونکو یو شمېر مهمې او اساسي ستونزې او غوښتنې د خوست ولایت مقام مرستیال مولوی محبوب شقانی سره شریک کړي. لده مو پختل چې د لکنو د مدخیلو مرخیلو غونډی کړي او ځین نور سیمې چې شاوخوا څلور سوه کورونه لري اساسي لار نه لري او خلک په خوړ کې تګ راتګ کوي. ولایتي اداره دې ځای لپاره د لارې د جوړولو کومه برنامه لري او کنه؟ نوموړي وویل
دا چې تا کومه پښتنه وکړه ده کې ډېره پوزي پښتنه او ضروري پښتنه ده. د دې مورد موږ د دې کلي یو باشنده چې هغه سره موږ مخکې هم په دې رابطه کې وو چې دی یو څه مځکه د لارې پوره ویر کې، ځکه دغه لار چې کله تېرېږي دا بخامخه په هغه زراعتي مځکه کې تېرېږي. هغې پوره به دغه قوم چې یو تصمیم ونیسي زراعتي ځمکه د لارې د پوره ویر کې انشاءالله اسلمي عمارت دې ته ژمن ده چې دی د لارې په تېرولو کې به حتی امکان خپل کوششونه کوي.
مننه مول صاحب. محترم، داسې کې یو ډېر مهم پال چې ډېره ستره سرمایه په مصرف شوې ده، ازاکو خیلو پال، هغه د تهدید سره مخامخ ده. اې دې په ارتباط د هغه ستره ارتباط باندې څه پروګرام شته؟
هلو خیل صاحب، الحمدلله په دې مورد ټولو په سمیشتو ته زه یو د خوشخبرې زیری ورکوم. زه پرون چې کوبل ته لوړم په همدا مورد لوړوم، نه دا چې د ازاکو خیلو پال، بلکې په خوست کې ټول هغه پلونه چې هغه د تخریب سره مخ دي د هغې ټولو مونږ بررسي وکړله، د هغې مو رنګه عکاسي کړې ده، د هغې مو پیشنهاد وکړلو چې په هغې باندې تقریبا تخمینا چې موږ د هغې بررسي کړې ده 10 میلیونه افغانۍ لګښت ترسي، او د هغې سره په څنګ کې د خلبسات چې هغې ته 3 ولسوالۍ لوندې کېږي 28 میلیونه مصرف ترسي چې هغه یو اساسي پل غوړي، دغه مو په خپله د رئیس الوزرا سره شریکه کړله خبره او مو ته اطمینان ورکړی ده. انشاءالله د نن ورځې مو ته خیال ده چې نن ورځ تاسو بیا د دې خبرې پوښتنه کوي، نه دا چې د زکو خیلو بال، بلکې د خوست ټول هغه پلونه چې هغه د تخریب سره مخ دي. انشاءالله خدای ته امید چې دا به جوړیږي.
جناب صاحب، وروستۍ پوښتنه ده، د لکنو ساحه چې ده مرکز پورې ارتباط لري، خو دې ته برق نه درغلی، برق په ارتباط هم څه پروګرام شته؟
بالکل، د برق خو هغه تاسو اساسي او بنیادی خبره در معلومه ده چې د برق ریاست خپل پروپوزل اې د سره چې کوم نقشوي سره ده هغه ترتیب نه دی روان دي، هر څه ته په خپل نمبر ان شاء الله په خپل نوبت د برق رسولو کوشش کړه ده او کی هم.
درنو اوریدونکو، تاسو د خوست د لکړو په سیمه کې د حجره چمتو شوی خبرونه واوریده. تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، له تاسو اجازه اخلو او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته د مشال رادیو د پاتو خبرونو د اوریدو بلنه درکو. د ژوند هر لمحه مو له خوښیو، نیکمرغیو، آبادیو او پرمختګونو ډکه اوسه.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
دا مشال ریډیو دا.